پکتیا ازادۍ رادیو ما خمنې خبری مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په کونړ کې افغان ځواکونو ته د اوربند له امر سره سره د پاکستان له خاورې لا هم ډزې روانې دي، او افغان حکومت د چین په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د برابرولو خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. ټاکل شوی دا چې د اروپایي پارلمان د غړو یو پلاوی د کشمیر لانجمنې سیمې ته سفر وکړي، او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراټي ملیشیا وایي د داعش د وسلوالې ډلې ویاندي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وشلې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول که
خغلی صدیقی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. مخکې له دې رپورټونو کې ویل شوی و چې د پیکینګ غونډه به د دوشنبې پورې جوړیږي، خو وروسته یې د ځنډول کېدو رپورټونه خپاره شول. تر اوسه هیڅ لوري، نه افغان حکومت، نه طالبانو او نه چینایي چارواکو، دا ویلي چې دقیقا د پیکینګ بین الافغاني غونډه کله جوړیږي او کله به پکې خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړی ملکی استازی نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکمینه کې پر یو جومات وروسته برید داعش وسلوالې ډلې کړې. د جودري د کلي جامع جومات کې د اکتوبر د 13 نیټې دې برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ناټو استازی نیکولاس کې ازادۍ رادیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least 69.
نیکولاس کې وایي واز تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ، او تر هغه ځای چې څه خبرم لک تر لګ نه هش پته کسان وشل. نو دای شالته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو موږ دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې د عملیاتو پر مهال د داعش د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي وژل. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر ځینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې دې ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش د خلافت یا دې ته ورته څه ټینګښت لري وباله. وی ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصره ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي، او ناټو په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. اخوا د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکرات ځواکونه وایي د داعش د وسلوالې ډلې ویاندي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وژلې. دا عملیات څو ساعته وروسته لاغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکا په عملیاتو کې په سوریه کې وژل شوی. د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو عمومي قمندان مظلوم عبدي پر خپل ټویټر ویلي چې د داعش د ډلې ویاند ابو حسن المهاجر د ترکیې پولې ته نږدې د جرابلوس ښارګوټي ته څیرمه یو کلی کې پنه ښه شوی وو. د نوموړي په وینا دا عملیات د کوردی ملیشو د استخباراتو او د امریکا د پوست ترمنځ په هماهنګۍ ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان د غړو یو پلاوی د همالیا لانچمنې سیمې کشمیر ته ولاړ شي. دا پلاوی به سبا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر مرکزي ښار سرینګر ته ورشي. هند او پاکستان د 1947 کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې خپل منځ کې له درې جګړو دوه د کشمیر پر سر کړي. دواړه هیوادونه کشمیر د ملکیت ادعا کوي او دا مهال یې ترمنځ ویشلی دی. پاګس میاشت کې نوی ډلې پرېکړه وکړه چې له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز بیرته واخلي. سیمې ته اضافي سرتیری واستول او دې اقدام د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته کړه. نوی ډلې د ملګرو ملتونو د ځانګړو ګزارشګرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو ژورنالیستانو ته تر اوسه دې سیمې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. په هند کې اروپایي هیئت ویلي د کشمیر سیمې ته دا تګ غیر رسمي دی او د اروپایي پارلمان د ځینو غړو لخوا د دوی په شخصي ظرفیت ترسره کیږي. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي د راتلونکي کال د جنوري تر 1.5 وځنډول شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر ویلي د اروپایي ټولنې 20 نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې برگزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر 1.5 وځنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به دې اونۍ کې د لیکنې مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق وشي، برتانیا د جنوري تر 1.5 مخکې له دې بلاک وتلی شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې که څه هم افغان ځواکونو ته د اوربند امر شوی، خو په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو ډزې لا هم روانې دي. ارګ وایي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو نوملړ چمتو شوی دی. په نورو موضوعاتو کې، د انتخاباتو څارونکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې دي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او همیشه چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې کانګرس خپلې څېړنې د سپینې ماڼۍ پر چارواکو متمرکزې کړې دي. ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ ته په 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د دې خبرونې لومړی موضوع قدرمنو اوریدونکو په کونړ ولایت کې د نښتو په اړه ده. افغان چارواکي وایي چې له مرکز نه ورته ویل شوی دی، البته په کونړ ولایت کې ډیره افغان پوځیان وایي چې له مرکز نه یو هدایت ترلاسه کړی او په هغه کې ورته ویل شوی دی چې نن دې اوربند وکړي، خو د راپورونو له مخې د پاکستان له خاورې تر اوسه هم د دې ولایت په سرحدي سیمو باندې ډزې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادۍ راډیو له خبریال روح الله انوري سره چې په سیمه کې دی تماس ټینګ کړو. زموږ خبریالان هڅه کوي، خو له هغه مخکې ورځو یوې بلې موضوع ته چې شیبه مخکې موږ ته راورسېده، او هغه په پیکنګ کې د بین الافغانی خبرو مسله ده. د افغانستان جمهوری ریاست د پیکنګ په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د چمتو کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیقی نن وویل دا نوملړ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره په مشوره جوړ شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې د جوړېدو هرکلی کوي او د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره دا غونډه یو ښه زمینه بولي. له کابله وصل وسال په دې اړه نور جزئیات لري.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده پټاګه شوې، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بېلابېلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړی دی. کله چې د دغې ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري. خو ښاغلی صدیقي دا څرګنده کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا کسه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي، خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهري د دغې ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
و د پیکن د ناستې ترسره کېدل او دا چې چین د یو اغېز لرونکي هیواد په توګه چې د افغانستان سره ښې اړیکې لري د دغې ناستې د ترسره کولو ابتکار یې په لاس اخیستی، موږ یې هرکلی کوو او زموږ غبرګون مثبت دی. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسټرلیایي څېړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسېدو خبر ورکړی دی، خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي، چینایي، روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتو وروسته خال خال ډزې اوس هم کیږي. افغان چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته امر شوی چې اوربند وکړي، خو پوځي چارواکي وایي چې د ډیورنډ له بلې غاړې د پاکستان له خاورې تر اوسه پورې هم پر افغان ځواکونو او د افغانستان پر قلمرو ډزې روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې په هغه ځای کې دی چې د پاکستان د پاوځیانو مرمۍ په شاوخوا کې لګیږي. روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، تاسو د شیبه په کوم ځای کې او وضعیت، عمومي وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه تکل صاحب، مونږ د شیبه د بریکوټ نږدې یو ساحه کې وو چې څو شیبې وړاندې څو مرمۍ راغلې ولګېلې توپونو او د هوامونو هلته، خو که څه هم چې په نړۍ کې میشت افغان ځواکونو د کابل نه چې کوم امر دوی ته شوی چې ډزبندي وکړي دوی ډزې بندې کړي، خو د دوی په وینا چې د پاکستان لوري چې د افغان مسولین نه د اوربند غوښتنه کړي، هغوی بیا هم خپلې ډزې کوي، توپونو خولی دي، خواړه اړولي دي، هغوی لا تر اوسه پورې ډزبندي نه ده کړې. دغه کومه ساحه چې وه د سمندر په نوم پوسته چې وه یا د شاوخوا کې سیمې چې وې، د ناری ولسوال حاجي ګلزمان وایي چې دې ته ولسي لښکر ختلی دی او دغه شاوخوا ټوله ساحه یې نیولې ده چې کومو کې پاکستانیانو غوښتل ته پوستې جوړې کړي، او دې سره خوا کې مخکې د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوسته وه دای نیولې ده مکمله، او په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا قومندان حسین خیل هم دلته دی. هغه وایي چې په دغه دوه ورځې جګړه کې پاکستان ته درنه مرګ ژوبله اوختي، تقریبا د هغې په وینا چې شلو پورې پاکستاني عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي، یوه د وسلو دی پولیسو دغه د منځه تللې ده په ارنویو کې، او همدارنګه پنځه پوستې رنګې شوي دي دوی په ډزو کې. په ختیځ کې د 201 سلاح پولي اردو قومنده د دوهمې لواء قومندان میرویس صافي، لکه څنګه چې موږ په مخکینۍ خبرونه کې ویلې، هغه ویل چې موږ د کابل نه امر شوی دی چې باید د دوی ځواکونه، افغان ځواکونه ډزې ونه کړي. دوی خپل دې طرف باندې ډزبندي اعلان کړې ده، خو هغې طرف نه لکه څنګه چې مخکې ما ویلې ډزې اوس هم کېږي. د سیمې نه زیاتې کورنۍ، تقریبا د زرو نه زیاتې کورنۍ را د نور زین ته کډه شوی دی او وس خپل خپلوانو سره څوک ناری کی څوک نور زین کې نږدې کلو کی یا څوک غزیابات ته تللی دی چې دا چا کوم دي ته د رسیدلو وس کېدلو ته ځان رسولی دی د جګړې د سیمې نه او د پاکستاني توپ چې بریدونو نه ځان نور زین ته رسولی په دې دوه ورځې جګړه کې تقریبا یا د یوې شپې او یوې ورځې جګړې په جریان کې د مسؤلینو په وینا باندې درې تنه میرمنې وژل شوې دي ولسی وګړي په افغان طرف ته دې طرف ته او درې تنه سړي چې یو پکې ماشوم دی څلور کلن کریم الدین په نوم باندې زخمیان دي نو اوسه پورې لاډز شته دی یو یو دس کېږي هغې طرف نه نو سهار به بیا معلومېږي چې شپه څنګه تېرېږي او همدارنګه سبا ورځ به څنګه وي هغه به وروسته معلومېږي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له بریکوټ سیمې څخه په هغه ځای نه راپور راکوو چې په هغه ځای کې د چارواکو په وینا د پاکستان د پوځ لخوا تر اوسه هم ډزې روانې دي او په تیرو دوو ورځو کې په دې او شاوخوا سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وي. د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکه وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي. د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په 23 نیټه اعلان کړي.
ورسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر 23 نیټې وځنډاوه، دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي. د وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهالویش تر پښو لاندې کېږي، دا عمل د منلو نه دی. که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړي خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاو څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي.
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي. دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي.
بزرگترین دلیل
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو. زموږ دلایل پر ځای دي. ځنډ د غلې په معنا نه دی، بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او د رڼو پایلو د اعلان په معنا دی.
ملت افغانستان هست.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ او همدا عملونه تخنیکی ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالېږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15 نیټه اعلان کړي، خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولای چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده.
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور مو اورید. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو او قوانینو په نقص تورنوي، خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو په اړه ترې پوښتلې دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوي دي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی و د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی و. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سقوه یو میاشتې دوی تاخیر باندې چې ناوخته دا اعلانې د خواغه د طرز عمل نقص د بزنسي کولای چې زراعت پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه خطر دا مخالف قانوني عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاری ده، دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سر کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي.
ډاکټر صاحب، ساس له نظر اول کمیسون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي، ساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده او لبل خو ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې، د نوماندارو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه ای او هغه فشارونه دی مجبورۍ چې خپل طرز عمل د پخو لاندې کې او هغه مو نشي کولای چې مراعاتی کې. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی، او دوی هم غواړي چې قانی کې ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سره وړي چې سبب دی ونسي کولای چې یو بهانه جوړه کړي. لږه له خاطره طرز عمل نقدي کې زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل که رښتیا هم کمبل شي د پردې شاتني هدف شفافیتي دا مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي، په دې کې تقلبي رائے نو وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس تاکي.
یو مسله بل دا ده کچيري البته اندېخنه ده کچيري ورستې پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شول، بیا شاید ژمه او سیاو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نکېږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده، لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوای. دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي د دویم پړاو. موږ په خو هم دا نه د مراد کړې او دا شونې نه ده، او سم دا امکان نه لري، حتی کم دا و سم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وشي هم دا و سم کوسي. موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولای. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د ژمي لر رسیدو سره په ټول افغانستان کې خو په تیره په پلازمینه کابل کې د سونګ د موادو بایل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت سخت اندېښمن کړي، خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سونګ د موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نشته. له ناجیې ساپۍ څخه په دې اړه نور واوري چې نن د کابل ښار ته تللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړي دي.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سکل د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولای چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه ډېرې لپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به شي نه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي ډېرې لپاره چې د خپل گزارم زار په باندې وګور. البته جام خپل نه ده پکړی باندې وسی یو خمسک دغه لپاره موږ شي نه ټولو.
د ژمی په رانګدې کې دو سره یو ځلې بیا د سونګ توکو به مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم د حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانۍ ته پورته شوی. د کابل ښار اوسیدونکو جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي.
کاروبار نه یغنه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه څه لږ ضرر ځانې راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي. موږ
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیې لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېرې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو وغوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو، تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزه ورپېښنه کړي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کیدای شي چې پر اساسي نوموړی استیضاح شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکزې شوې. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاح کړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ترامپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و او ویلي و چې هغه د ټرمپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ټرمپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکي یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې چارواکي هم روانه اونۍ استماعي غونډې ته وربلل شوي دي. تیره اونۍ د جمعې په ورځ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې پر اساس عدلیه وزارت باید د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې په 5 ورځو کې یوې محرمې غونډې ته ځانګړی مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې استماعي غونډې ته ور وغواړي. د دغې استماعي غونډې نتیجه به د دغو انتخاباتو د کمپاین په جریان کې د ټرمپ د اقداماتو په اړه نور جزئیات په ډاګه کړي او هغه به د استیضاع په اړه له روانې څېړنې نسره مرسته وکړي.
وسیولا عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکلي په افغانستان کې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو سوداګري ده. د نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې په دې سوداګرۍ کې برخه واخلي. عزیز زابلی له زنځیر نه لیکي ولسونه د سولې د خبرو ته زیات خوشبینه و، خو کله چې د امریکا ولسمشر په یو ټویټ د هر سلمه منځ یوړل نو افغانان په دې نظر دي چې د دوی هڅې کڅومره په لوړه کچوي د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت نه لري. د پکتیا له څمکلی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، هغه کسان مسلمانان نه دي چې پر جوماتونو حملې کوي او لمونځ کوونکي په شهادت رسوي. او جعفری لیکي که د سولې په خبرو کې یو نړیوال تضمین او توافق وي نو ښه به وي. لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې